حلقات به شما ارائه میکند.
ډیره مننه نوري صاحب دوستانو لمن سره وسی. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او له ازادي رادیو څخه د یوې بلې نیم ساعت خبرونه وخت را رسیدلی. روانه خبرونه ز ناجیه سپې تاسو وړاندې کوم چې د تخنیک برخه رامین کاکړ پر مخ بي. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان حکومت حق غوښتنه رد کړه چې وای په افغانستان کې د داعش نیول شوی مشر اسلام فاروقی دی هغه هوا ته وسپارل شي. په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې سمانتا پاور د امریکا مخکینی استازي له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د نړیوال اتحاد پر مسکه کې دوه ټینګار کړی. نور کورنی او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې محل مهم خبرونه له ډیوی نادر څخه وورو. د خبرونو سرټکی. د بخنی نړیوال سازمان یا منیسټری انټرنیشنل افغان دولت غوښتي چې د خزینه زندانیانو راخوش کولو ته دی لومړی توب ورکړي. د جوزجان ولایت چارواکي د خما بلوسوالۍ د کنټرول بیرته اخیستلو خبر ورکوي. د روسیې د سایبریا پیرکوتکس سیمه کې په یو زندان کې بندیانو نافرمانی پیل کړې ده. د وضعیت کنټرولولو لپاره ځانګړي ځواکونه دغه ځای ته ورغلي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د بخنی نړیوال سازمان یا منیسټری انټرنیشنل افغان دولت غوښتي چې خزینه زندانیان را خوش کولو ته دی لومړی توب ورکړي. دغه سازمان د جمعې په ماښام په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د بندیانو د را خوش کولو په اړه د افغان ولسمشر امر باید ژر تر ژره عملي شي. دغه ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د کرونا وایروس له خپرېدو سره دا ناروغي ښایي زندانونو ته هم لار ومومي. په اعلامیه کې د بخنی نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د رئیس بیرج پتنایک له قوله ویل شوي چې وایي لس ورځې وشوه چې افغان ولسمشر د زندانیانو د را خوش کولو امر ورکړی، خو تر اوسه دا کار نه ده شوی. د هرې ورځې له تیرېدو سره خطر مخ په زیاتېدو دی. په اعلامیه کې راغلي ښځینه زندانیانې په ځانګړې توګه له خطر سره مخامخ دي، ځکه ډیری یې کوچنیان لري. د بخنی نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې توپیري چلند هم کیږي، او له همدې کبله د ښځو د را خوشي کېدو موضوع له ننګونو سره مخ کیږي. شاوخوا دوی اونۍ مخکې افغان چارواکو خبر ورکړ چې د ولسمشر د یوه فرمان له مخې به له 9 څخه تر 10,000 بندیان چې ډیری به یې ښځې او کوچنیان وي د افغانستان له زندانونو را خوشي شي. د دې اقدام هدف د کرونا وایروس د خپرېدو مخنیوی یاد شوی و. دا فرمان له هغه بیل دی چې د طالبانو د زندانیانو د را خوشي کولو په اړه دی. د جوزجان ولایت چارواکي د خما بلوسوالۍ د کنټرول بیرته اخیستلو خبر ورکوي. د جوزجان د والي ویان المعروف ازر ازادي راډیو ته وویل حکومتي ځواکونو پرون د جمعې په ورځ د ولسوالۍ د مرکز کنټرول ترلاسه کړ. د ښاغلي ازر په وینا امنیتي ځواکونو په خما بلوسوالۍ کې تصفیوي عملیات د پنجشنبې په ماښام پیل کړي. عملیات په شدت دوام لري. تر اوسه په بوساغه کلي کې جګړه روانه ده. مخالفانو د مقاومت نه درلود او له سیمې وتښتېدل. هغوی ته درانه تلفات اوښتي دي. ښاغلي ازر سخت دریځو ته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق معلومات ورنه کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالب سخت دریځو شاوخوا درې کاله مخکې د خما بلسوالۍ کنټرول ترلاسه کړی و. افغانستان ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا وایي په دې هېواد کې بشر دوستانه اوربند ضروری دی. ښاغلي کوبیا پرون ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې به ځنډ د جګړې په پرتله کرونا وایروس ډیر افغانان وژني. د زیاته کړه افغانستان ښایي ډیر زیانمن شي، ځکه دا وضعیت نوی رامنځته شوی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون په دې هېواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 1521 اعلان کړ. د ورلډ میټر د انټرنیټي ویب پاڼې د معلوماتو له مخې تر اوسه په کرونا وایروس اخته 15 کسان مړه شوي دي. ښاغلي کوبیا لیکلي وخت راغلی چې ټول افغانان د کرونا وایروس پر وړاندې دفاع وکړي، نه دا چې پر افغانانو حملې وکړي. افغان حکومت له طالبانو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي، چې د هغو سیمو په ګډون چې طالبان پکې فعال دي په ټول هیواد کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، خو طالبانو تر اوسه عملاً دا کار نه دی کړی. د کندهار ولایت چارواکي وایي په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شول. د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام وشوه.
جمعه ورځ و میلوال سره راټول شوي و د وسلوالو، یو مین ایښودل شوی چې چاودنه یې پر وکړله. په دغه مین کې درې تنه ملکي وګړي شهیدان شوي دي او دوه نور زخمیان شوي دي.
خو یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د قمندان ورور میر محمد د خپلو درو ساتونکو سره وژل شوی او دوه پولیس ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه هیڅ چا نه دی منلی. د روسیې د سایبیریا په ایرکوتکس سیمه کې په یوه زندان کې بندیانو نافرمانی پیل کړې ده. د وضعیت کنټرولولو لپاره ځانګړي ځواکونه دغه ځای ته ورغلي. د هومن رایټس په نوم د بشري حقونو غیر دولتي ادارې ویلي چې د انګاراسک په 15 زندان کې زندانیانو د پنج شنبې په ورځ نافرمانی پیل کړه. دا وروسته له هغه چې د زندان یو ساتونکي یو بندي ووهه. دا راپور له مخې یاد زنداني تر وهل کېدو وروسته د ځان وژلو هڅه وکړه. پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښکاروي چې ودانیو ته اور ورته شوی او زندانیان ټینګار کوي چې دوی وژل کېږي. د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د بشري حقونو فعالان ته اجازه ورکړل شوې چې زندان ته دننه ورشي. د ایرکوتکس اوبلاست تحقیقاتي کمیټې په دې اړه د تحقیقاتو لپاره جنایي قضیه پرانستې ده. په یاد زندان کې 1500 کسان بندیان دي. او اوس هم وروستی خبر. په داسې حال کې چې کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې خپور شوی، ترکمنستان پریکړه کړې چې د فوټبال ځنډیدلې سیالۍ د اپریل په 19 نیټه بیرته پیل کړي. د دغه منځني آسیایي هیواد اته ټیمونه لرونکي مسلکي لیګ خپلې سیالۍ د مارچ میاشتې په 24 نیټه وځنډولې. په دغه هیواد کې چې حکومت یې مستبد ګڼل کېږي، تر اوسه په رسمي توګه د کرونا وایروس هیڅ مثبتې پیښې نه دي اعلان شوي او په وروستیو ورځو کې یو شمیر سپورټي سیالۍ جوړې کړي. ترکمنستان د بیلاروس، تاجکستان، نیکاراګو او بورندی تر څنګ له هغو هیوادونو ده چې د کرونا وایروس د بحران پر مهال یې د فوټبال لوبو ته دوام ورکړی دی. د جان هاکنز پانتون د معلوماتو له مخې د جمعې تر ورځې یو اشاریه 6 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس اخته شوي او په دې وایروس اخته تر 98,000 زیات مړه شوي دي.
دوستانو خبرونه مو له آزادۍ راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان حکومت د پاکستان هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د اسلامي دولت داعش سخت دریځي ډلې د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي دی دغه هیواد ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې اړه وایي
پاکستان نظامیان او ویسای امشد افغانستان کې خپل نیابتي اعتماد کړی دي او اسلم فاروقي هم یو د مغو کسان نه دی.
د هم اورای چې په پاکستان کې د کورونا وایروس لخبرېدو سره ملګرو ملتونو افغان کډوالو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مخکینی استازي سمانتا پاور وایي له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د نړیوال اتحاد پر رامنځته کولو او متفق ځواب ورکولو ناکامي د نورین لا زیات سخت کړی. دا او نور تر 8:30 بجو له ازادي راډیو. دوستانو ازادي راډیو ته غواګي سترزو د خبرونې لومړی مطلب ده. افغان حکومت د پاکستان هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د اسلامي دولت داعش سخت دریځي ډلې د خراسان څنګ مشر اسلم فاروقي دی دغه هیواد ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې دغه د داعش سخت دریځي ډلې د خراسان څنګ مشر اسلم فاروقي د تیر شنبه په ورځ د اپریل په 14 نیټه په کندهار کې نیول شوی وو. تر دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی او ورته ویلي و چې فاروقي دی د پلټنو لپاره پاکستان ته تسلیم کړی شي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام د اپریل په 10 نیټه خبر اسوه ویلي چې د پاکستان هغه غوښتنه یې ترلاسه کړې چې اسلم فاروقي د دغه هیواد ته وسپارل سي. په اعلامیه کې راغلي چې اسلم فاروقي د داعش ډلې هغه مشر دی چې په افغانستان کې ډیر جنایتونه کړي او باندې د ګڼو داسې حملو د مشرتابه تور دی چې په نتیجه کې افغان ملکیان او سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس ادعا کوي چې اسلم فاروقي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره مستقیمه اړیکه لري. رحمت الله نبیل له ازادي رادیو سره د جمعې په ورځ په خبرو کې وویل:
متاسفانه د پاکستان نظامیان او ویسای امشد افغانستان کې خپل نیوبتي جماعت کړی دي او اسلام فاروقي هم یو د مغو کسان نه دی او کسان چې ورسره نیول شوي دي اکثر پاکستانیان او یا د نور ملکونو څخه دي. دوی همیشه په افغانستان کې مداخله کړې ده او دا کس اسلام فاروقي اصلا د ایسای سره مستقیما دري او په هم ځل کله په امنیت ملي کې وظیفه لرله. دوی اپره کې د لشکر طیبه او د وروسته د اسلامي ټولنپون پاکستان سره او د ایسای سره مستقیما اړیکې لرل.
دا وروسته له هغه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ د اپریل په 9 نیټه په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې هیواد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل ورغوښتي او ورته ویلي دي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یو مهم مشر اسلم فاروقي باید د نورو تحقیقاتو لپاره پاکستان ته وسپارل سي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې افغانستان له پاکستان سره د مجرمینو او تورنو کسانو د استرداد تړون نه لري، نو له فاروقي سره به د افغانستان د قوانینو له مخې چلند کیږي. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان د تروریستانو ترمنځ توپیر نه کوي، له ټولو سره یو ډول چلند کوي او دغه هیواد د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ژمن دی. وروسته له هغه چې اسلم فاروقي ونیول سو، د بشري حقونو نړیوالې ادارې له افغان حکومت وغوښتل فاروقي چې ورباندې په افغانستان کې پر ملکیانو د حملو تور دی، د جنگي جنایت په تور په عادلانه توګه محاکمه کړي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ د اپریل 15 نیټه په یو اعلامیه کې همدار زیاته کړي چې د محکمې پر مهال باید د دغو حملو قربانیان حاضر وي او شهادت ورکړي. د داعش ډلې د خراسان څنګ مشر اسلم فاروقي خپل نوم عبد الله اورکزی دی، د پاکستان تبعه دی. فاروقي په پېښور ښار کې د داعش سختري ډلې نظامی مسؤل او په خیبر سیمه کې د عملیاتو مسؤل وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وینا اسلم فاروقي ورسته له هغه چې ابو سعید جوړې ووجل سو، په افغانستان کې د داعش ډلې تش په نوم والی په توګه وټاکل سو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د معلوماتو لمخې فاروقي په دې ورستوي کې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش جګړه مارانو قومندان وو. داعش ډلې پر افغان ملکیانو د ګڼو حملو مسؤلیت منلی او د مارچ په 15 نیټه په کابل کې پر سکانو د خونړۍ حملې مسؤلیت هم ومانه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې الوتنې درېدلې دي. پلوټان وایي کچیرته د بندیزونو څونې دوام وکړي، تر هغه وروسته به پلوټان دې ته مجبور شي چې یو لړ تمرینات ترسره کړي تر څو عادي پروازونو ته چمتو شي. د موضوع ته په نړیواله کچه اندېښنې شته. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د کورونا وایروس خبرېدو له ویرې د نړۍ اکثر الوتنې درېدلې دي او معلومه ده چې تر کله به الوتکې په هوایي ډګرونو کې ساري وي. لوی نسبتاً اوشتي وقفې وروسته د پیلوټ دنده دا نه ده چې خاورې وڅنډي، الوتکې تکشینی په هوایي کړي او له سرحدونو واوړي. له تخنیکي پلوه پیلوټان منظمو تمریناتو ته اړتیا لري. په کابل کې پیلوټ عبدالرحمن عزیزی ازادي راډیو ته وویل: د تخنیکی چارو د مسولینو په وینا د مسافرونکو الوتکو پیلوټان د سفر لپاره په نوی ورځو کې 3 ځله د شپې په مخه د الوتکې الوسولو او 3 ځله کښېنولو ته اړتیا لري. دا ځکه چې پیلوټ باید د شپې په مخه هم چمتو وي. د لرې واټنونو الوتنې لکه د امریکا له متحده ایالاتونو اروپا ته یا د اروپا او استرالیا الوتنې همداراز له امریکا د آسیا جنوب برخو ته پروازونه که د شپې پیل شي د ورځې رسی شي یا د ورځې تیاره پورته کیږي د شپې رسی شي، نو د شپې او ورځې په مخ باید پیلوټ تر اوږدو سفرونو مخکې الوتنې کړي وي. افغانستان ته هم له نورو هیوادونو یو شمېر الوتکې د شپې پرواز کوي چې دا پیلوټان هم د شپې په مخه د کورونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي تر بندیزونو وروسته شاید د شپې په مخه هم د الوتکو د کښېنولو او الوسولو تمرینونو ته اړتیا پیدا کړي. عبدالرحمن عزیزی وایي چې افغان پیلوټان د شپې یو میاشت وخت لري که الوتنې تر دې وروسته هم وځنډول شي، بیا نو پیلوټان باید هغه روزنیز تمرینات ترسره کړي چې الوتنې ته ورسره چمتو کیږي. په بهرنیو هیوادو کې د پیلوټانو د تمرین لپاره کمپیوټري لوبې هم شته، خو د لوبو دا ماشینونه چې پیلوټ تجربه پرې کوي ګرانه دي. د راپورونو له مخې د یو ساعت په مخه له $300 to $400 لګښت پرې راځي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع په ملګرو ملتونو کې د امریکا مخکینی استازی سمانتا پاور وایي له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د نړیوال اتحاد پر رامنځته کېدلو او ناکامۍ دا ناورین لا زیات سخت کړی. سمانتا پاور پرون د اپریل په لسمه تر دې مخکې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کورونا ویروس پر ضد مبارزې په اړه غونډه وشي، د آزادی اروپا آزادی رادیو له خبریال سره په دې اړه خبرې کړې او فرشتې جلزی په دې اړه ریپورت چمتو کړی.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازي سمانتا پاور له کورونا ویروس سره د نړیوالو پر مبارزه سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د یو واحد دریز او ګډې مبارزې په تنظیم کې ناکام شوي دي. پاور د باراک اوباما په اداره کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و. سمانتا پاور ویلي تر څو چې کورونا ویروس له ټولو هیوادونو ورک نشي موږ یو هم پامن کینو یو.
As long as there is the COVID virus raging in one part of the world, none of us is safe.
پګړمو بارزه کې د ناکامۍ لامل کورونا ویروس ډیر وژونکي حد ته ورسېد او نړۍ له انساني ناورین سره مخامخ کړه. سمانتا پاور وویل راځئ چې ټول دا ومنو چې تر هغو چې د نړۍ په یوه برخه کې هم د کووید 19 ناروغي شته موږ یو هم پامن کینو یو. د دې خبرو په پایله کې راځي چې داسې نړیوال همغږي او داسې نړیوال ائتلاف رامنځته کړو چې د دې ویروس له منځه وړلو لپاره اړتیا ده، او دا کار باید یوازې زموږ د خپلو سیمو لپاره چې واضح ده چې لومړیتوب راته لري نه وي، بلکې د نړۍ د هر کونج لپاره باید وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کورونا ویروس تر خپرېدو تقریبا 4 میاشتې وروسته پرون په دې اړه چې د ویروس سره څنګه مبارزه وسی غونډه وکړه، خو سمانتا پاور له 2014 تر 2018 میلادي کال چې دا په ملګرو ملتونو کې و د اسلامي دولت ډلې او د ایبولا ویروس پر ضد مبارزې ته اشاره وکړه. وی ویل چې ډېری اغیزمنې او ګډې پالیسۍ هغه مهال پلي شوې وې. هغه د ایبولا ویروس د خپرېدو په اړه د امریکا د غبرګون په ارتباط په یو کتاب کې هم لیکلي چې کله په لویدیز افریقا کې ایبولا زیاته شوه، امریکا ځانګړي ځواکونه او کارپوهان د مبارزې لپاره ورواستول. په ایبولا ویروس د افریقا په لویدیزو هیوادونو کې تر 8000 زیات انسانان اخته شو او په 3 کلونو کې 1300 کسان پرې مړه شول. خو دا ور د کورونا ویروس د خپرېدو له امله یوازې د امریکا په متحدو ایالاتو کې تر 1000 زیات وګړي مړه شوي دي. سمانتا پاور د روغتیا پر نړیوال سازمان هم سخت انتقاد وکړ او ویل چې د کورونا ویروس یې ډیر ناوخته د نړیوالې روغتیا لپاره د خطر په توګه اعلان کړی دی. کورونا ویروس د دسمبر میاشتې په پیل کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو، خو د روغتیا نړیوال سازمان د مارچ په 18 د وبا اعلان وکړ. تر دې وخته په نړۍ کې 1,200,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي وو.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا ویروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
ازادي رادیو ته غوښتس د چنړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه سلیکلي سفیولا ستانګزی ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پاکستان له افغان حکومت ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې آی اس کے د مشر اسلم فاروقي د ورسپارلو په لټه کې ده. فاروقي چې اصلي نوم یې عبدالله اورکزی ده، د شنبې په ورځ د وري په 14 د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول شو. واشنگتن پوسټ لیکلي فاروقي چې یو پاکستانی تبعه ده، په پاکستان کې دننه د ډیرو هغو بریدونو پړه پرې اچول کیږي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشل د وري په 21 د وزارت ته ورغوښتی او ورته ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقاتو لپاره باید پاکستان ته وسپارل شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مارچ په 15 په کابل ښار کې د سکانو په یو پخوانی او لویه ګوردواره د اسلام فاروقي په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې د وسلوالو بریدګرو وروستي خونړي برید ته اشاره کړې چې پکې 15 سکانو وژل شول او ګڼ نورې ټپیان شول. د مقالې په دوام کې راغلي وروستۍ څو میاشتې افغان او امریکایي چارواکو ادعا کړې چې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د پرله پسې بمباریو او د افغان پوځ د عملیاتو په نتیجه کې داعش ډله ځپل شوې ده. طالبان بیا چې د فبروري په 19 له امریکا سره تړون لاسلیک کړی، د افغانستان په ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ماتې امتیاز د ځان بولي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه امریکایي چارواکي وایي چې له طالبانو سره د امریکا د تړون یو اصلي عنصر د طالبانو هغه ژمنه ده چې د داعش په وړاندې جګړه کې بل امریکا سره مرسته کوي. شرق الاوسط ورځپاڼې له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د سولې په تړون یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ آن سپینې ماڼۍ ته له نوتلو مخکې ټینګار کاوه چې دی به د پخواني ولسمشر باراک اوباما د دورې ځینې هغه پالیسۍ له پامه غورځوي چې د بهرني سیاست د ماتو سبب شوي. د لیکوال په خبره اوس چې ترامپ له افغانستانه د ژر وتلو په لټه کې دی، داسې ښکاري چې یوه له همغو ناکامو پالیسیو تعقیبوي. د امریکا او طالبانو د سولې د معاملې په اساس امریکا په 115 ورځو کې له افغانستانه خپل سرتیري کموي او بیا به د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه په 14 میاشتو کې بشپړیږي. په مقاله کې راغلي امریکا د داسې لوی کار په بدل کې چې له افغانستانه به ځواکونه باسي، له طالبانو یوه ساده ژمنه اخیستي چې د ترهګرو مخه به نیسي. داسې ژمنه چې ثابتېدای نه شي چې طالبان یې عملي کوي او که څنګه. د شرق الاوسط په دې مقاله کې وړاندې راغلي له طالبانو سره د سولې معاملات څو اساسي ستونزې لري چې سخت ښکاري په دې جګړه ځپلي هیواد کې سوله راولي. د ورځپاڼې په لیکنه لومړی دا چې امریکا له هغو خلکو سره د سولې خبرې کړي چې اکثر د طالبانو د استازولۍ جوګه نه دي بلل شوي، او بله دا چې طالبان اوس هغه طالبان نه دي چې یو وخت امارت چلاوه. د مقالې د لیکوال په باور هغه ډله چې د طالبانو په نوم پیژندل کیږي ممکن په لنډمهال کې نور د یو منسجمه سازمان په توګه نه وي موجود. افغان او امریکایي چارواکو بیا له طالبانو سره د امریکا معامله په دې مشروطه بللې چې څومره دغه ډله خپلې ژمنې عملي کوي.
په پاکستان کې د کورونا وایروس له خپرېدو سره ملګرو ملتونو افغان کډوالو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې ترڅ کې په خیبر پختونخوا کې د کوید 19 ناروغۍ له امله د کډوالو د تلفاتو خبر خپور شوی. تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د آتشي چارواکي وایي کورونا وایروس په دې ایالت کې د دوه افغان کډوالو ژوند اخیستی دی. دا لومړی ځل دی چې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو چارواکو د کورونا وایروس له امله د کډوالو د مړینې پخلی کړی دی. خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشي مشر عبدالحمید جلیلی د جمعې په ورځ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې له بده مرغه په ډېرې خواشینۍ یې دا خبر ترلاسه کړی چې په پاکستان کې په میشتو افغان کډوالو کې دوه افغانان د کورونا وایرس له امله چې څه موده مخکې پریاخته شوي وو خپل روح حق ته سپارلی. ښاغلی جلیلی په دې اړه ویلي چې د کورونا وایرس له امله یو افغان کډوال په مردان کې او بل د پېښور په حیات آباد کې مړ شوی دی. په پاکستان کې ملګرو ملتونو او د پاکستان د ښځو د حقوقو کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغان کډوالو کې ښځې په ځانګړې توګه د کووېډ 19 ناروغۍ له ګواښ سره زیاتې مخامخ دي. په پاکستان کې ملګرو ملتونو او د پاکستان د ښځو د حقوقو کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغان کډوالو کې ښځې په ځانګړې توګه د کووېډ 19 ناروغۍ له ګواښ سره زیاتې مخامخ دي. د دې ادارو په وینا افغان کډوال په پنجاب کې په ډیرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي چې دغه وبا د دوی میرمنې ماشومان او د کورنۍ ټول غړي تهدیدوي. د ښځو په برخه کې د دغو ادارو اندېښنه دا ده چې د افغان کډوالو میرمنې نه روغتیا یا سنتیاوي لري او نه له خپلو کورونو بهر وځي چې د دې ناروغۍ په اړه په مستقیم ډول اطلاعات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د کورونا وایروس په ډېرې چټکۍ خبري شي. د پاکستان د مرکزی حکومت د جمعې د ورځې د خبرو کړیو شمیرو له مخې په دې هیواد کې 4,601 کسان په کورونا اخته دي او لږ تر لږه 80 نور مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 1400 ته لوړ شوی او تر دې دمه د 22 کسانو ژوند اخیستی دی. په پنجاب کې تر اوسه د افغان کډوالو د مړینې خبر نه دی خپور شوی. بل لور ته په پاکستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې بندیزونه چې د اوس لپاره د اپریل تر 14 دوام کوي په ځانګړي ډول پر افغان کډوالو اقتصادي اغېز زیات کړی دی. په پاکستان کې د کډوالو د چارو چارواکي وایي چې 2 میلیونه واته لکه افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې 80% کې د ورځې مزدوري کوي او ورځنی مزد اخلي، چې دا کسان د کورونا وایروس د بندیزونو له امله له کارونو لوېدلي دي.
و موردل چې په پاکستان کې د کورونا وایروس لخ پرې دو سره ملګرو ملتونو افغان کډوالو ته اندېښنه څرګنده کړي. د افغانستان حکومت د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې 1400 پولیس او 1400 موټر به په ښار کې غزمې کوي تر څو د غیر ضروري تګ راتګ مخنیوي وشي. په دې اړه تفصیل له فرشتي جلال زی اورو.
د ځینی خلکو په وینا د افغانستان حکومت د بندیزونو له اعلان سره د هغو افغانانو وضعیت ته پام نه دی کړی چې پروز مزد ژوند کوي. د بندیزونو اعلان په دې معنا دی چې زرګونه افغانان د ورځې له مزدوري پاتې سوي دي. د دې ترڅنګ دولت مجبور دی چې زرګونه مامورینو ته په کور تنخواه ورکړي او له بهر سره د تجارتي راکړې ورکړې د کمیدو بار پر خپل بودیجه وسغمي. خو د کابل اوسیدونکو امین الله وایي چې د ډیرو خلکو لپاره په کور کې پاتې کېدل دا معنا لري چې هغوی به وژوي. امین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې خلک په داسې وضعیت کې دي لکه یوې خواته پړن او بلې خواته پړنګ. دی وایي کارونه نسته، کډوال چې په ایران او پاکستان کې بیکاره شوي هر ورځ ډله ډله را روان دي، پیسې نسته، فقر دی او نرخونه اسمان ته ختلي دي.
مثلا وړه چې په خواب هم په 2200 اخیسته اوس هغه 2200 ته رسیدلی دي. همداسې ترکاري باب د شنه سابه دا هم ډېر لوړ تللی او غریب سړی بیخي نسي اخیستلی. لارې هم بندې دي، موټرونو تګ راتګ ډېر کم ده او خلک تر منډۍ او د سودا تر ځایو پورې باید پیدل لاړ سي او کتلې زی هم باید په نیمه شپه غزي د پولیسو له ډاره په کوڅو باندې منډۍ ته ورشي څو خوراکي توکي واخلي.
د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور په حواله په وروستیو 2 میاشتو کې زرګونه افغانان له ایران او همدارس له پاکستانه د کورونا وایروس له ویرې او له بیکاری افغانستان ته ستانه شوي دي. د کندهار یو اوسیدونکي چې تازه له پاکستانه راغلی د ازادي راډیو خبريال ته په سپین بولده کې وویل
یاره تقریبا یو شل شپه په پاکستان کې وو، یو شی مې وړی و دوری مې خرڅاوی لا را باندې بند سو له اوس واپس نه را واوښتو.
یو میاشت کې چې موږ تللي وو هیڅ هم نار نه وو، چاته مورت وو البته بدنګان ته بند کوو به ولو شاته بوتو.
د افغانستان د کورونی رسنیو په وینا په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې بیکاری له 25% زیاته و. هغو افغانانو چې په ایران او پاکستان کې کارونه کول اکثر په افغانستان کې خپل کورونی تمرسته کوله. ازادي راډیو یو اوریدونکو وایي
کورونا ناروغي بر علاوه چې ټولنیز روابط کې کړي خدای افغانستان الخصوص پنړی کې او د افغانستان چې یو د هغې وادو د چې تولیدي هواد نه دی، د افغانستان پر اقتصاد باندې زما په ان باندې ډیر بد اغیزه کړی ده. د دې اقتصادي زیان جبرانول په ډیر ستونزمن وي د افغانستان د خلکو لپاره، ولې د افغانستان ډیر وګړي په کار لبخوتی او الخصوص د افغانستان هغه ځوانان چې د بهر هوادو څخه راشل سوي دي د مزدوري نسته په افغانستان کې. د افغانستان پر اقتصاد باندې د کورونا وایروس ډیره بد اغیز کړی ده. نو دا براتلونکي ته کچيري دا وزنډیږي ډیره بد عواقب او پایلې بول.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې هر اونۍ به درې ورځې دوشنبه، چهارشنبه او جمعه د تورخم او سپین بولدک لارې د لوی موټرو لپاره خلاصې وي. پاکستان دا لارې تقریبا 1 میاشت تړلې وي. هغه سوداګر چې له چمن څخه سپین بول ډاکټر اغلی وایي چې د کوچنیو او لویو سوداګرو زورګونه موټر د پولی پوری غاړې ته ولاړ دی او مالونه یې ورستیږي. د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز اټکل کړی چې میلیونونه افغانان شای کورونا وایروس ونیسي او تر 1,00,000 زیات افغانان بل دی عمل مړ شي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي هغه زورګونه افغانان چې پر پوله هر ورځ را اوړي ندی معاینه سوی او تر ډیره حدا د دې خطر زیاتوي چې ډیر خلک به د کورونا وایروس ونیسي. تایم مجلې تیرونی د روغتیايي چارو لای وغربي کارپوس سره د خبرو په اساس ویلي و چې د کورونا وایروس لامل شای په افغانستان کې د مړو شمیر 1,000,000 ته ورسیږي یا تر هغه هم زیات سي. د کورونا وایروس د خبرېدو لامل د ټولو نړۍ اقتصاد ځپل سوی دی. د پیسو د نړیوال صندوق مشر 13 وویل چې نړۍ د دیوالی کېدو له خطر سره مخامخ ده او میلیارډونو ډالرو تړتیا لري چې اقتصاد په پښو ودروي. خو د نړیوالې ادارې ویلي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره تر اوسه 25 میلیون ډالر د افغانستان بودیجې ته تللی دي. نړیوال بانک هم د دې میاشتې په پیل کې وویل چې افغانستان ته 3.4 میلیون ډالر ورکوي تر څو له کورونا وایروس سره مبارزه وکړي. خو یو افغان چارواکي چې نوم یې پټ ساتل سوی ټایم ته ویلي چې کورونا وایروس د افغانستان ملا ماتول شي او افغانستان له دې وبا سره د مبارزې لپاره لشت لږه 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د کابل ښار اوسیدونکو جاوید احمد ازادي راډیو ته وایي
دولت ته او اړوندو بنسټونو ته پکار ده چې دغه برخې ته جدي پاملرنه وکړي. دغه یو ډول تشویش خلکو ته پیدا کړی د کورونا نو وروسته، نو دا دویم خطر دی خلکو په دې برخه کې ټول خلک تشویش لري.
خو د افغانستان حکومت څه کولای شي؟ د نړیوال بانک په حواله په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې اقتصادي چارو مثبت پرمختګ کړی وو او اقتصادي وده په کال کې 2.9% وه. له افغانستان سره د اقتصادي مرستو کوم پروګرام چې په 2018 میلادي کال کې په بروکسل کې اعلان شوی وو پای ته رسیږي. نړیوالو مرستندویانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان د اقتصادي ثبات په اړه به سږ کال د نومبر په میاشت کې په فنلند کې غونډه کوي او نوی پروګرامونه به اعلانوي. خو د کورونا وایروس د خبرېدو له امله ټول نړۍ تقریبا له اقتصادي رکود سره مخامخ ده او په فنلند کې د غونډې د کېدو یا نه کېدو په اړه خبره به مخکله وخت وي. نړیوال بانک د 2020 میلادي کال لپاره د افغانستان د اقتصادي ودې اټکل 3.3% کړی وو. خو د نړیوال ادارې هغه مهال هم ویلي و چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستره ستونزه دا ده چې د خپل اقتصاد د شکول لپاره په کور د عوایدو سرچینې پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غواکی استو هم د خبرنو لنډیز ل ټي وی نادر څخورو.
د بخنی نړیوال سازمان یا منیسټر انټرنیشنل لابان دولت غوښتي چې د خزینه زندانیانو راخوشي کولو ته دی لومړی توبر کړي. دغه سازمان د جمعې په مخام په یو خبره کړې لامې کې ویلي چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د بندیانو د راخوشي کولو په اړه د افغان ولسمشر امر باید ژر تر ژر عملي شي. د جوزجان ولایت چارواکي د خما بلسوالی د کنټرول بیرته اخستلو خبر ورکوي. د جوزجان والی ویان المعروف ازر ازادي راډیو ته ویل حکومتي ځواکونو پرون د جمعې په ورځ د ولسوالی د مرکز کنټرول ترلاسه کړ. افغانستان ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا وایي په دې هیواد کې بشر دوستانه اوربند ضروری دی. خغلی کوبیا پرون ماخام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په برخه کې ځنډ به د جګړې په پرتله کرونا وایروس ډیر افغانان ووژني. د کندهار ولایت چارواکي وایي په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ماین چاودنې کې 3 ملکیان ووژل شول. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال ناصر بارغزی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماخام وشوه. د روسیې د سایبریا په ایرکوتکس سیمه کې په وزندان کې بندیانو نافرمانی پیل کړی ده. د وضعیت پیل کنټرول لپاره ځانګړي ځواکونه دغه ځای ته ورغلي دي. په داسې حال کې چې کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې خپور شوی، ترکمنستان پریکړه کړې چې د فوټبال ځنډیدلې سیالۍ د اپریل په 19 نیټه بیرته پیل کړي.
وس هم دوه اونیز خبرونه کور کلی او ګړیا چار خبرونه نشر ته چمتو دي او ریدلې مهیروي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لیوی ونی ورسته بیا هم د کور کلی خبرونه ته مو په سلامونه هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې کسان د نورو خبرو ته په پټه غوږ نیسي، نورو ته په پټه غوږ نیول څه پایلې لري او د مخنیوي په خاطر یې کومې حل لارې موجود دي. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وګم جبار خیل یو وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی اورو. ځینې انسانان ډېر تجسس کوي او غواړي له ډېرو هغو کیسو ځان خبر کړي چې په دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دوی کله په دې خاطر هم دا کار کوي چې غواړي پوه شي په دوی پسې څه ویل کېږي. د همدې غوږ نیونو په اساس بیا دوی له مقابل لوري سره خپله رویه تنظیموي. کله خو داسې هم کېږي چې دوی اورېدل شوې خبرې کور په کور ګرځوي او نور هم اترې خبروي. دغسې خلک کله د دروازو تر شا د نورو خبرې اوري او کله ماشومان ورلېږي چې دوی ته خبرې راوړي او کله هم نور تکتیکونه کاروي چې د نورو د ژوند له شخصي مسایلو څخه ځان خبر کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکو جان محمد داسې وایي:
ولا ما ته خدا تشویش پیدا کیږي چې څوک زما نوم واخلي په غایب کې او زه واورم، نو بیا زه ورته غوږ نیسم تور چې دا زما څه وایي، ښه مې وایي که بد وایي، که ښه وایي خوشحالیږم، او که خدای نخواسته بده دغه وکړي نو بیا به ورګرځم، یا به ورسره جنجال کوم، یا به څه وایم چې ما کې دا ګناه شته ده چې تا دا خبر وکړه. لکه څنګه غوږ نیول خو ډېر غټه عظیمه ګناه ده، خو جو بیا هم شیطان نه پرېږدي، مجبور چې ورته ودرېږو. خلکو که زه درته ووایم چې عادت دی، بیخي عادت ورته ګرځېدلی دی، ګنې دا خو موږ ته ټول پوهېږو چې دا ګناه ده، باید چې غیبت د چا ونه کړو، د چا په باره کې خبر ونه کړو. شیطان ناسره دی، خو شیطان وایي ته ودرې چې دا څه وایي، څه رقم دی، زړه مې طاقت نه کوي، بیا مجبوره سم بس ودرېږم چې دا څوی.
د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان بیا وایي چې د دوی په کلی کې همداسې یو مېرمنه وه چې د هر چا د کور له دروازې سره به یې غوږ سریخ کړی و او خبرې به یې اورېدلې او بیا به یې کور په کور ګرځولې. نوموړی وایي:
زمونږ یو همسایه و، هغه به چې کله د خلک به د زمې کې کوټو کې ناست و که نه، نو دا به ګوشه راغلله، د دروازې خوله کې به یې ورته غوږ ونیو چې دا خبرې د چا په باره کې دي. نو مثال د خبر به زستا په ارتباط وه، نو دا به دستي تا ته به راوړله، نو دې کې غاړ غال مغال و جنجال به جوړ سه. همدغه بدبخته دا وظیفه وه، همداسې خلک یې په جنګ اچول او دا یو عادت و. په همدې موضوع کې زه یو بله خبره ته کوم، چا دا د راکړې ورکړې خبره وه، دا لور مې ولا پلنکی ته ورکوم، دا پلنکی ته ورکوم، ولا دا خواسګر له دې ته نه ورکوم. هغه دې ورته ویلو چې ولې نه ورکوې، دا کور کې مشوره کوله، ولا دا هلک داسې د بېسوادم ده او خم نه ده او بازار کې بې ځای ځای ګرځي، پلار مور ته خوشحاله نه دي. دې خو غوږ نیوله و که نه، دا دوه درې ورځې بعد دا خبره ټیک په ټیک ما خلکو ته ورسېله. چې ورسېله هغوی ویل او زما خو زوی داسې بختور سړی ده او داسې سړی ده او تاسې ولې داسې خبره کړې ده، دا خو سبا نور خلک هم تېره منې کېږي، بل دې منې کېږي، نو په دې کې بس غټ جنجال جوړ شو.
حمید الله د غوږ نیونو یو ستر علت دا بولي چې کله په کورنۍ کې مشرانو دا کار کړی وي، له هغوی څخه په تاثیر د عادت کشرانو ته هم پاتې کیږي او همداسې دوام کوي.
دا ما په نظر په کس کې خپل کوم نیمګړتیا وي، هغه په دې خلک غوږ نیسي، د مجلس ما باره کې نه ما باره کې خلک څه وایي، د ما څوک څه غوږ نیسي، هغه کسان مې بد ایسېږي که نه، نو خپل چا چې لوړ کسان بد ایسېږي خپله خو بیا هغه کار نه کوي. یا به یو به دغه یو به د شیطانت موضوع په کې که نه، ځکه غوږ نیسي د چا باره کې غږېږي، بېرته هغه کس څه ورسېږي که نه، جنجال د دوه کسان مل کې جنجال چیز نه. ځینې کسان داسې هم دي که نه، سه ناپوه هم دي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
د کابل ولایت اوسیدونکی وحید الله وایي په ټولنه کې داسې کسان ډېر دي چې د نورو خبرې په پټه اوري، چې د وخت په تېرېدو سره په دې کار کې هم بدلون راغلی. مثال، خلک اوس د کمرو او موبایل په واسطه د نورو خبرې ثبتوي او بیا یې اوري.
بله، دې جامعه کې پیدا کېږي، داسې کسان ډېر پیدا کېږي چې غوږ نیسي. حتی داسې کسان پیدا کېږي چې یو اتاق کې مجلس دی، پټه کمره ایښې وي او یو غږ ریکارډ کړی وي. دا امکانات زیاتې پیدا کېږي داسې کسان. دا صحیح عمل نه دی، ځکه چې آینده کې د خلکو ترمنځ مشکلات ایجادوي، د خلکو رازونه افشا کوي، ټولنې ته خدا مشکلات ایجادوي چې د دوو خلکو مابین کې کینه را پیدا کوي، جنګ را پیدا کوي. د باعث
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی ملک خمار وایي څوک چې د نورو خبرې په پټه اوري او نورو ته یې رسوي
په ټولنه کې په خستر غورته نه قتل کیږي.
دا کارونه د شیطانۍ راځي وای ولا یو بل هغه کې بیا زی بل ته وای دریم ته وای هغه ته خل شیطان وای. دا سنیسات ورته کومه چې دا کار ونه کوي بیا شیطانۍ راځي دوه په جنگ اچول کیږي. هغه کار نه ده نو له دې نه دا غیبت کوم راځي او دا کار نه ده بای چې څوک ونه هغه خلک چې هغه غنیولای او دوه په جنگ اچي دي کې د جنگ راځي کنه ته هغه نه خبره به بل ته وړي دغه لغوه چې تیر سوله نو دیوالم ګوش در هغه ګوش ته چې دیوالونه خو ولاړي او دا منافقت ده دا کار نه بای چې ونه.
د اسلام مبارک دین وای چې تجسس مکوي یعنی د خلکو په ژوند او شخصي مسایلو په سر ډیر مګرځي. دینی عالم مولوی نور الحق په دې اړه داسې غږیدلی دی.
دا د اسلام نظر څخه ډیر بد کار دی. دا ډیر تجسس دی. د تنشته مؤاخذه ده بل چا د پټو خبرې کوي او بیا یا په خلکو په شیې او یا د هغه څخه بده سوی استفاده کوي. دا کار صحیح کار دی. نبی علیه السلام وایي که چا تا ته غوږ نیولې یا په سترګو باندې نیولې وه ته ګرڅه سترګې به ړندې کړه. پوه شوې چې تا غوږ نیولې غوږ ورکون که او که په سترګو درته کتل د یو چا وه کور ته درته وامه او نو بیا سترګې به ړندې کړه. بعد یو ناروا عمل دی. دا روا عمل دی. د اسلام د نقطې نظر څخه ناروا عمل دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي رادیو د تمثيل څنګه همکارانو پکې برخه اخیستی ده.
موری څنګه په خیر راغلی؟ پلار می څنګه کور کې خیرتی و؟
شکر دی زو استا چال دی شه جوړه ما شو باندې شو چې سره
شکر خیر وسې ټول خدي تا چال لا واده ته لاړه وی
او لاړه له واده ته حالته ګل وکړه زو ته ولې نه وی راغلی؟
زه خو رسمي ورس کې واده نی ولا و کله کې د زو وظیفه کې و ما ما شمان می مو مکتب ته تلل
او داس خدي رښتیا هم غوري څه ګل وکړه ول دا ولې نه درغه ما مرته له مال پر رسمي ورس دی واده نی ولې دی هغه به چاره وظیفه لري څه وخلاص درته
و کنه خاتنګه واده بخیر تیر
سو شو نو شو واده استاد ځای خالیو
چې شي کوي دلته شو ولاړې
چپ چپ چوب 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 چوب
ولی چه خبره ده؟
تو چوب سه خبری واره
ده چه خبری وارم؟
دورنداری می مور راقلی ده تو داری که چی چه وایی؟
نو چه راقلی راقلی موری ده خبری بکوی ده تایی چه دلده ورده ولاره؟
من ده کور غیبت ورده که دی مور می دی ما دی تا دی طول غیبت ورده که
تا عجیبه کار کوي چې تاسو کې غیبت نه غي ولی ورته وکي
ته چوب ځای اوري چې زه دا خبرې واوره
ګوره بده خبره ده دا ګناه لري پر دې خبرې موره غوګمنی سچا ته دی خو راشه
څه پرې دی دی خو په خبرې دار می ده
نو چې ورندار دی دا خو ورنه نو زکین اور سره انسانيت ور سره وکړه ته کده ځان و نه ډار شي تا کې د غیبت ځای نه ولی ورته دریږي
تو دلی که زوای ما چې د موږ د کور نه څو ورته وای
او ته بیا دغه خبرې کوي نو چې زمونږ په کور کې څه نه څه ورته وای
دا نه پیژنې زه یې ښه پیژنم
که پیژنم یې که نه پیژنم یې ته مو علاقه چندان خزای که تا کې ګنا نه و ولې بری غوي خبره ته درې دی خو راشه بده خبره ده و هم دی خو راشه کني و هم دی که د تا مور راشو کوټه کې ور سره نه سوي څوک څه خبره ته غوګونی سي خبر در باندې ولګيږي
زه په غصات و هم
خو بس اوسه اوس به غوي تم غاکم چې تا و هي
رو را و بشا دښتې هم واقعا چې ښه کار میونه
ده خاص خوري ده بده خبره ده د دې په واسه چې غوي ته غوګونی سي لاړه شه کین ور سره خبري ور سره وکړي هغه خزم پوي شي چې دې په منځ کې هیڅ نشته ستاسو په منځ کې هیڅ نشته ته ورته غوګنی سي شوري دا څه وي بله خبره ده خوري دا غوږ نیونه د سړی په زړه کې کرکه پیدا کوي فرت پیدا کوي همدغه وړي وړي خبرې دي چې غاټه خبرې ته جوړ شي
صحیح ده وروره دا ته ورته ولر شه کوټې ته زړه ملک چای ورته راوړم
آفرین خیر وسی
او د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا هي چاري
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام. هر څه به اصلاح شي خو په دفترونو کې اداري فساد به اصلاح نشي، ځکه چې اداري فساد په عادت بدل شوی او عادت خو ځینه همدغه سي یو دفتر ته مو بیايو چې وګوري کارونه څه ډول مخته ځي.
السلام علیکم مامور صاحب، دغه مکتوب می ده
تل اوسم د ماغ امیر زنبیل د وخت په فکر کې.
مدیر ته مامور وای
صاحب و به کی پوه نشوم، ما ویل مامور به
ته می دغه می سو ګوره کمپیوټر می نه ویني.
وینم صاحب، خو اوس کمپیوټرونه لارو کې هم خلکو یې کی دي، نو هغه خو
هغه کمپیوټرونه او دا کمپیوټرونه فرق لري. مکتوب دی هغه مخامخ دفتر ته یوسه.
عجیب خلک دي چې مدیر نو سانته به مدیر یې. سلام علیکم مدیر صاحب، دغه مکتوب می راوړم.
وعلیکم السلام. تراکا دا خو په ما پورې نه لري، هغه مخه مخ دفتر ته یوسه.
صاحب هلته می ور وړی وو، هغه ویل چې په موږ پورې اړه نه لري، مخه مخ دفتر ته ور وړه.
دروغ وایې، هغه اداري دفتر دی او موږ د کنټرول وستو وای چې په چا پورې اړه لري.
صاحب نو زه څه پوهیږم، خو هغه ویل چې په تاسو پورې اړه لري.
ځو وروره مو په ځابو پریږه چې کار وکړو.
صاحب مخامخ دفتر ته خو می ور وړ، هغه ویل چې په تاسو پورې اړه لري، ځکه چې د تاسو اداري دفتر دی.
ما تا عقل مرخه، لومړی دې باید مکتوب د کنټرول مدیریت لخوا کنټرول شي او بیا یې موږ صادر کو. پوه شو کنه؟
نو صاحب څنګه وکړم؟
د ما د مخې چپ شو ما کارت پریده پریګولې هغه دوسیه راکه.
نو صاحب مکتوب می څنګه کړم؟
درته ومې ویل چې هغه مخامخ دفتر ته ور وړه.
صاحب اداري مدیر خو ویل چې مکتوب دی باید لومړی کنټرول شي بیا یې موږ صادرو.
ګوره دا خيار ځان دې مخامخ خل کاوه، د مکتوب صادرول په کنټرول پورې ساړه نه لري. هسې دې سرګردانه کوي
د څه لپاره؟
د زهرو مرګ لپاره.
د زهرو مرګ لپاره؟ صاحب پوه نه شو.
ساده سړی یو څه ورکه.
یعنی رشوت ورکړم؟
رشوت مه ورکوه، رشوت حرام دی، شیرینی ورکه.
ښه صحیح ده، مننه صاحب. پوه شو پوه شو.
بیا څنګه راغلی؟ لکه چې نن مو کار ته نه پرېږدي.
صاحب ته دې لږ غوږ دیخ واکه.
څه یې کوې؟ لختې پکې اچوې که څنګه؟
نه صاحب، څه درته وایم.
زه ووایه څوک یې نه اوري.
صاحب شیرینی به دې در کړم، خو ژر مې دغه کار خلاص کړه چې را باندې ناوخته کېږي.
ولې خوله دې ماته وه چې په لومړي ځل یې دغه خبره کړې وه؟
صاحب مخکې مې چېرته کار نه و بند شوی، نه پوهېدم.
زه اوس هم ښه دی چې پوه شوې، رښتیا ملامت نه یې. راځه راځه.
بهرنیو فلمونو او ډرامو د خلکو ذهنونه فکرونه اشغال کړي دي. ان چې اوس نمونه هم له فلمونو او ډرامو یک دي، همدغه سي یو فلمی کور ته مو بیایو.
راځه دخلته کینه.
سما ده دغه ده کیناستم.
گیتا لورې ته راشه چې کاکا دی راغلی دی.
دا څه ډول نوم دی پیښی دی؟
ولې
گیتا خو ماته بل ډول او د بل ځای نوم ښکاره شو.
او هندي نوم دی، خو نه پوهېږم چې د کتاب نوم یې دی او که د بل څه. خو موږ د گیتا او سیتا له فلمه څخه خوښ کړی دی.
ښه ښه.
او د مشرې لور نوم یې ناتاشا ده، او هغه مو هم د شورویانو په وخت د یوې روسي نجلۍ نوم پیښی دی.
خا خا
سلام کاکا، ستړی مشی؟
خیر یوسی، خیر یوسی.
لوری دادی حفیظ الله کاکا دی، د مالک ورور غوندی دی، خو تر اوسه دې نه ولیدلی.
لیدو دې خوشاله شوم. کاکا څنګه یې؟
خیم لوری، مننه مننه.
لوری سلمان خان، عامر خان او شاهرخ خان دوی چیرته دی؟
چی بده؟ چی خوی بدل تسنگه راغلی؟ زخه ده و بیوینم.
هغوی له فیروز خان، عاطف خان او محمد رفی دوی سره د کوچنی دلیپ کمار پوښتنې ته لاړل.
کوچنی دلیپ کمار هم عجب هلک دی، د خپلو فلمی اکټونو له امله همیشه ژوبل شوی وي.
شاهرخ خان یو څه وخت راغلی دی، ډېر بالا سړی، ان له فلمو ستورو سره دې هم یارانه جوړه کړې ده. والا
ته څه وایې چې یوازې له تا سره یارانه کوم؟
پلاره اشوریا او کاجل دوی هم راغلی وي.
د څه لپاره؟
سری دیوی او رانی یې بازار ته له ځانه سره بوتلی، وایي نوي جامې سوپر مارکیټ ته راغلي دي اخلوی.
دوی هم بل کار نه لري، ټول ورځ خرید کوي. ته به وایې د کوم لوی سوداګر لورګانې دي.
رښتیا هم ډېر شیان اخلي.
دا نو یوازې فلمي هلکان نه دي راغلي، فلمي نجونې هم ورسره دي. خای کوم فلم به شوټ کوي. والا
په څه چورت کې لاړې؟
د شاهرخ خان دی او ایشوریا په چورت کې لاړم، د فلم شوټ کولو لپاره راغلی دي که څنګه؟
لکه چې کاکا هم خطا ووت.
ولې خاندې لورې؟
سړی تا لکه چې ګمان وکړ چې د هندي سینما لوبغاړي راغلی دي.
هو نو، سلمان خان، عامر خان، شاهرخ خان، ایشوریا رای، رانی او کاجل څوک دي؟
لیونه یا، سلمان خان، عامر خان او شاهرخ خان د ما زامن دي، او فیروز خان، عاطف خان او محمد رفی مې وریرونه دي. همدارنګه مې دلیپ کمار چې اصلي نوم یې عبدالرحمن دی هغه مې وراره دی. کټ مټ لکه دلیپ کمار غوندې اکټونه کوي، داسې بلا دی. د یو بل وراره زامن مې بیا امجاد خان، دانی او نوم یې راڅخه هېر شو، څه نومېږي دغه ورور مې فلمي بدماشان خوښېږي، نو ځکه یې په زامنو هم ټول د بدماشانو نومونه ایښي دي. د خدای پاک کارونه دي، هغه ټول په رښتیا بدماشان دي.
نو ولې د خپل وطن نومونه
وای؟ په موړ نه دي برابر.
ځینې کسان ټوله ورځ په عاشقۍ او معشوقو پسې ګرځي، خو بیا یوه ورځ داسې هم راګیر شي.
پیریانی صاحب، تا ته وایم، چیرته دغسې ورخطا روانې؟
ستړی مشي.
جوړ دی، څنګه دغسې ستړی؟ منډه دې کړې که څنګه؟
او له هغه مارکیټه مې را منډه کړه، ډېر ستړی شوم.
ولی خیریت خو؟
ورکوای په بلا واختم.
خدای دې نه کوي، لکه له چا سره دې جنگ کړی که څنګه؟
نه جنگ مې نه دی کړی، بله خبره وه.
نو څه خبره وه؟ د ما دې سودا کړه؟
یوه ملګرې مې وه، چکر ته مې راوستې وه، او ما ویل راځئ وړوکی سوغات به هم ورته واخلم چې مینه یې نور هم راسره زیاته شي.
ښه.
هو، نو ورته ومې ویل چې راځه مارکیټ ته به لاړ شو چې یو څه خو درته واخلم. تر اوسه مې هېڅ هم نه دي درته اخیستي، خو په خپل لاس مې ځان ته بالا بوټه کړه.
ولې؟
له ما سره 2000 افغانۍ وې. ما ویل راځه د زر یا 1500 افغانیو به کوم شی ورته واخلم، او 1500 افغانۍ به د کوم برګر او کرایې لپاره وساتم. جلی به خوشحاله شي، خو خبر نه وم چې د اوسنۍ زمانې معشوقي د غومره اقتصادي نه دي لکه ما یې چې ګمان کاوه.
ولې ارزانه شیانې نه خوښول که څنګه؟
او په لومړي سر کې خو یې نازونه کول چې څه شی نه اخلم او مینه د کوم مطلب لپاره نه درسره کوم، خو کله چې ورته ټینګ شوم چې یو شی خوښ کړي نو جلی غلی شوه او ویې ویل زه نو چې ته خفه کېږې یو شی به خوښ کړم.
والا په زړه پورې کیسه ده. ښه نو بیا څه وشول؟
بیا نو هغه وشو چې ما یې انتظار نه کاوه او تیښتې ته مجبور شوم.
ولې؟
ځکه کله چې په مارکیټ ورننوتو نو جلۍ نیغه د قیمتي جامو په دوکان ورننوته او ویې ویل ګرانه، هغه جامې مې خوښې دي. چې له دوکانداره مې د قیمت پوښتنه وکړه نو دوکاندار راته وویل چې 6000 افغانۍ. وجود مې تود شو او لاړه مې بندې شوې، جرأت مې له لاسه ورنه کړ. او ورته ومې ویل چې د دغو جامو رنګ دې ما نه خوښېږي، کومه بله جوړه خوښه کړه.
او هغې بلې جوړې ته ګوته ونیوله؟
او هغې په ناز راته وویل ګرانه، هغه یشمی جامې مې خوښېږي. ورته مې وویل سمه ده، خو چې له دوکانداره مې د بیې وپوښتل نو هغه راته وویل چې د تاسې لپاره 15,000 افغانۍ، یعنی چې دوکاندار احسان هم راباندې واچوه.
ښه،
هو اخر پوه شوم چې خبره وار په وار خرابیږي. نو مې په مینه ورته وویل، ګرانې ته جامې خوښوه، زه به یو $200 افغانۍ کوم، ځکه چې دوکاندار یې په ارزانه بیې اخلي.
بیا هغې ومنله؟
هو هغې راته وویل صحیح ده، تر هغو به زه نور ډولونه هم وګورم. ورته مې وویل چې سمه ده، او چې څنګه له مغازې راووتم نو دوه پښې مې خپلې وې او دوه مې پور کړې. د سترګو په رب کې له مارکیټه راووتم، منډې 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 چې دغه دی تا غږ راباندې وکړه، که نه خدای خبر چې چیرته به درېدلی و.
پراونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، یاسمین حکمت او زه سنا. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
مشنا خوب جوان